السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې نه مخکې د سهار لس بجې سپیده خپرونه مو د یو ساعت لپاره د چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام یې یوه برخه جوړوي. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د کابل په شیرپور سیمه کې پیل شوې حمله نن سهار پای ته ورسېده. په دې حمله کې تلفات هم اوښتي دي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له صفي الله ستانکزي نه خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سرټکی. د کابل امنی قومندانی وایي چې د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس وژل شوي او یو پولیس او نهه ملکیان ټپیان دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر د ټپي د پروژې د پیل د خبرو لپاره ترکمنستان ته تللی دی. او دا هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې جمهور رئیس سره په مسکو کې د سوریې او اوکراین په هکله خبرې کوي. هم پوره خبرونه. د کابل امنی قومندانی وایي چې د شیرپور سیمې ته د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس وژل شوي او یو پولیس او نه ملکیان ټپیان دي. د کابل د امنی قومندانی د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدین انصار ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرګ ژوبله په یو میلمستون تیر ماښام د څلورو حمله کوونکو په حمله سره اوښتي ده.
چهار نفر داخل میلمانخانه شدن. چهار پولیس شهید داریم. چهار نفر ملکی هم زخمی داریم. یک هم شهید داریم.
ښاغلی عبیدی وویل اوس یوازې څلور ټپیان تر درملنې لاندې دي او پنځه نورې سرسري ټپیانو چې رخصت شوي دي. د کابل د امنی قومندانې د جنایي څېړنو رئیس د دې په اړه چې په دې حمله کې یو هسپانوي کس وژل شوی دی څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به هر څه روښانه شي. په خوا تر دې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر سهاره پورې پولیسو عملیات وکړل او یو هسپانوي ته به هم د هسپانیې سفارت ته نږدې په میلمستون باندې په دې حمله کې وژل شوی دی. د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو طالبانو ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپي پروژې د پرانستنې په مراسمو کې د ګډون لپاره په دوه ورځني سفر ترکمنستان ته روان شو. د ټاپي د غازو د نلیکې پروژې په مرسته د ترکمنستان غاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته رسول کیږي. د قانون او پټرولیم د وزارت ویان محیدین نوري پرون ازادي راډیو ته ویل چې د ګڼو هیوادونو استازي به د پروژې په پرانستې کې برخه واخلي.
قرار است پروژه تپی من با حضور
ایوی تکل شوی د تپی پروژه د افغانستان په شمول د ګڼو هیوادونو د لوړ رتبه استازو په حضور کې د ترکمنستان له خاورې پیل شي. د دې ترڅنګ به سبا ته یو بل کوچنی پروژه چې د ترکمنستان په خاوره کې د خو له تپی سره ارتباط لري پیل شي. د ترکمنستان د غازو د انتقال پایپ لاین به 300 کیلومتر اوږدوي چې 250 کیلومتر به د افغانستان له خاورې تیریږي. دغه پروژه به د افغانستان په افغانستان کې 5000 کسان ته کار پیدا کوي او هر کال به افغانستان له دې لارې 300 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. د جمهوری رئیس د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې سفر کې به د ټاپي د پروژې د پرانستنې ترڅنګ د ترکمنستان له ولسمشر قربانقلی بیرتي محمدوف سره د سولې، امن او پرمختیايي چارو په اړه باندې افغان ولسمشر خبرې وکړي. د امریکا د کورنی امنیت اداره د هغو دوو کسانو افغانانو د پلټنې د عملیاتو مشري کوي چې د پوځي روزنې لپاره امریکا ته تللي او له یوې پوځي اډې لادرکه شوي دي. د امریکا د هوایي ځواکونو چارواکو ویل چې امریکا ته لن نوتلو مخکې د دوو کسانو په هکله پوره تحقیقات شوي دي او کوم دلیل نشته چې دوی به خطرناک وي. د میرویس کوهستاني او شیرزاد روح الله په نامه دغه دوه افسران د دیرشو افغان پیلوټانو او نوي انجینرانو د روزنې پروګرام کې امریکا ته تللي دي. تېر کال هم دوی افغان پوځیان په امریکا کې یوې پوځي اډې څخه لادرکه شوي وو چې وروسته د کاناډا سرحدي ساتونکو دغه هیواد ته د ننوتلو په مهال ونیول. دا هم په افغانستان کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر اووه شپېته افغانۍ، یو یورو درې اویا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو یو افغانۍ، د سعودي یو ریال اوولس افغانۍ اویا پوله، د اماراتو یو درهم اتلس افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلدارۍ شپږ سوه پنځه ویشت افغانۍ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې جمهور رئیس سره په مسکو کې د سوریې او اوکراین په هکله خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټانر ویل چې دوی به په سوریه کې د یو سیاسي انتقال د ترسره کېدو لپاره روان زیارونه وڅېړي. جان کیری خپل روسي ساري سرګي لارف سره هم ګوري. امریکا او روسیه چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو اساسي منځګړي دي، د لانجې د سیاسي حال او د اسلامي دولت ډلې د خلاف د جګړې د څرنګوالي په هکله یو بل سره اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د یوکرين په ختیځ کې د روان کړکیچ په حق له حمله روسي مشرانو سره خبري وکړي. په مسکو کې له یوکرايني بلتون غوښتونکو سره د مرستې تور لګول کیږي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسیې اردو ته امر کړی چې په سوریه کې د هر ډول ګواښ په مقابل کې ډیر سخت اقدام وکړي. هغه پرون په مسکو کې د دفاع وزارت چارواکو ته ویل چې په سوریه کې روسي ځواکونه باید دغسې اهداف فورا له منځه یوسي. ترکي ځواکونو تیره میاشت د روسیې یوه جنګي الوتکه د سوریې پولې ته نږدې نسکوره کړه چې دغې پیښې د مسکو او انقرې ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې. انقره وایي دغه الوتکه د ترکیې هوایي حریم ته ننوتې وه خو مسکو دا خبره ردوي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دا هم وویل چې د روسیې اردو د سوریې د آزاد پوځ په نامه د سوریې د رژیم مخالفو ځواکونو سره چې لویدیځ ملاتړ کوي هم پوځي مرستې کړي دي. خو وروسته د کرملین ویان دمیتری پیسکوف وویل د وسلو او مهماتو دغه اکمالات د سوریې مشرو ارګانونو ته رسول شوي دي. مسکو تورن شوی دی چې د اسلامي دولت افراطي ډلې په ځای د سوریې د رژیم په منځلارو مخالفینو بریدونه کوي. د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافي زوی د یوې وسلوالې ډلې د خوا د لبنان په مربوطاتو کې تښتول شوی دی. هانیبال قذافي پرون ناوخته په یو ویډیو کې راڅرګند شو چې یو سیمه ایز تلویزیون خپره کړی او په هغه کې ویلي هغه کسان چې د امام موسی صدر په اړه معلومات لري را وړاندې شي. د لبنان مخکښ شیعه ملا موسی صدر په 1980 میلادي کال کې لیبیا ته د سفر په مهال اترکه شو. په ویډیو کې ښکاري چې 40 کلن هانیبال ډبول شوی ځکه یو سترګې توره ښکاري خو ویل چې هی وضعیت ښه دی، خوښ او آرام دی. لا څرګندنه ده چې هانیبال قذافي چې لیوي لبنانۍ ښځې سره یې واده کړی کله تښتول شوی دی. دا هم اورئ چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته دندر سپارلی چې د عراق په شمال کې د ترکیې پوځیانو د ګمارنې له کابله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. په هغه بیان کې چې پرون د پروې پاڼه خپور شوی، عبادی له امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکیې ته امر وکړي څو له عراق څخه خپل پوځیان ژر تر ژره وباسي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه مرکه کې وویل د عراق لخوا شکایت کول صادقانه اقدام نه دی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
تاسی ازادی رادیو تا وجه است. تیر ماشم څو تنه وسلوالو د کابل په شیرپور سیمه کې برید کړی چې د برید په نتیجه کې تلفات هم اوښتي دي. د کندز هوایی ډګر عصري او مجهز کیږي. په خوست کې فعالان وایي هڅه کوي منفي فکرونه په مثبتو فکرونو واړوي.
مونږ غواړو چې د خلکو فکرونه نیپور وکړو، هغه فکرونه چې منفي طرف ته انحراف کړی ده یا منفي فکرونه دي هغه مثبت طرف ته سو وکړو چې د ټولنې خیر او بهبود تمام شي.
په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپون ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې ساش کال د ایران لپاره لڅو اړخونو مهم بلل شوی دی. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د خبرونه په دویمه نیمه کې واوري. د کابل په شیرپور ډیپلوماټیک سیمه کې پیل شوی حمله نن سهار پای ته ورسیده. ځینې سرچینې وایي چې په دې حمله کې څلور پولیس او یو هسپانوي وژل شوی، وطن ملکیان او څلور پولیس ټپیان شوي دي. البته دغه ارقام زده او نقیص دي. برید پر یو میلمستون سوی دی. ناجیه سپی په دې اړه نور معلومات راکوي له کابل. ناجیه جانې، په دې اړه تازه معلومات څه دي ځکه چې له پرون راهیسې ارقام هر شیبه بدلیږي؟
بلی سالی صاحب، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د شیرپور سیمې د تېرې شپې حملې کې څلور پولیس وژل شوي، یو پولیس او اووه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د دغې حملې د شنډولو لپاره تصفیوي عملیات ټوله شپه دوام وکړ او سهار 5:30 بجې د عملیات پای ته ورسیدل. د خغلی صدیقي په وینا چې د حمله کوونکو شمیر څلور تنه و چې یو یې د بهرنیانو د یو میلمستون مخې ته موټر بم حمله کړي او څلور نور میلمستون ته داخل شوي وو. صدیقي وویل چې د تصفیوي عملیات د دې لپاره روان و چې د هڅه کېدله چې د میلمستون دننه کسان وژغورل شي. نوموړي وویل چې په دې حمله کې یوازې یو هسپانوي اتباه وژل شوی، خو په ځینو نورو راپورونو کې بیا راغلي چې په دې حمله کې دوه هسپانویان وژل شوي دي. له بلې خوا د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې یو ملکي وګړی وژل شوی، څلور پولیس هم په وژل شوو کې شامل دي. نوموړي وویل چې د دې حمله په اړه د دوی څېړنې پیل شوې او وروسته به معلومه شي چې په دې حمله کې څومره بهرني وګړي دي. خبروي چې په دې برخه کې د ښاغلي عبیدی خبرې واورو.
زمور څلور پولیس وژل شوي، څلور ملکي وګړي ټپیان دي او یو ملکي وګړی هم وژل شوی. تحقیقات د دې پیښې په اړه پیل شوي، خو تر اوسه چې کوم ټپیان او جسدونه روغتون ته انتقال شوي، د کوم بهرني وګړي جسد نه دی موندل شوی. چې څېړنې پای ته ورسېدې، که چیرې داسې څه مسله وه، بیا به د بهرنیو دوستانو په مشورې له خلکو سره معلومات شریک کړو.
د دې حمله مسؤلیت د ملا اختر محمد منصور وسلوالو طالبانو په غړه اخیستی. تر دې پیښې درې ورځې مخکې طالبانو د کندهار پر هوایي ډګر هم ډله ییز برید وکړ چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ووژل شول. دا بریدونه په داسې حال کې کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې مذاکرات پیل شي، او پاکستان هم ژمنه کړې چې په دغه بهیر کې به همکاري وکړي. بلی سالی صاحب،
ناجیه جانې، تر دې برید وروسته د کابل وضعیت کې یو څه اوریدونکو ته تاسې تشریح کړئ چې نن چې تاسو دفتر ته راتلئ، په کابل ښار کې وضعیت څنګه و؟
بلې سالی صاحب، په هر واټ کې امنیتي تدابیر ډېر جدي و، او داسې اندېښنه هم شته چې ممکن دغسې بریدونه دوام وکړي. نو امنیتي کسان هڅه کوي چې د دغه بریدونو د شنډولو لپاره خپل امنیتي تدابیر لا زیات کړي.
ومردل چې د کابل په شیرپور ډیپلوماتیک سیمه کې پیل شوې حمله نن سهار پای ته ورسېده. چارواکي وایي چې په دې حمله کې څلور پولیس وژل شوي. دغه راز په ځینو راپورونو کې د یو هسپانوي او په ځینو نورو کې د دوو هسپانویانو د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی. په دغه بریدونو کې څلور پولیس هم ټپیان شوي او ځینې ملکیان هم زخمیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نږدې راتلونکي کې به د کندز هوایي ډګر د نړیوالو میدانونو په معیار برابر سي. د دغه هوایي ډګر پر نوي ترمینل کار روان دی، او د الوتکې د ځغاستې کرښه یا رنوی به هم پراخه کړل سي. د کندز اوسیدونکي هم په دې خبر خوشاله دي. اجمل آریان رپورټ راکوي.
د هیواد د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر خبر ورکوي چې د کندز ولایت د هوایی ډګر د پراختیا پروژې کار د هیواد ولسمشر لخوا منظور شوی دی، څو دغه میدان د نړیوالو ډګرونو په منځ کې راسي. د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر محمد الله بتاش وایي چې ډیر ژر به د نوموړي ولایت د هوایی ډګر د رنوې کرښې د پراختیا پروژې کار پیل شي، څو په دې ډګر کې لویو بار وړونکو او مسافر وړونکو الوتکو ته د سی اول وطن زمینه برابر شي.
موی دستور از رئیس دولت گرفتیم که
د کندوز د هوایی ډګر پروژه د ولسمشر لخوا منظور شوه ده، چې دغه میدان به د نړیوالو ډګرونو په ستاندرد ورغول شي، او لکابل به دغه ډګر په یو سوداګریز او اقتصادي مرکز تبدیل شي. همدارنګه د شمال ختیځ ولایتونو خلک وکول شي له همدې ډګر څخه د حج ادا کولو په منظور بیت الله شریف ته تګ راتګ وکړي. بتاش زیاتوي چې دغه ډګر پراختیا سره به نموړی ډګر به د سیمې او هیواد په کچه په یو سوداګریز او اقتصادي مرکز تبدیل شي. په همدې حال کې د کندز د هوایي ډګر امیر سید انور سادات له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د نموړی ډګر په نوي ترمینل باندې په چټکۍ سره د رغونې کار روان دی، او د دې ترمینل ګټه اخیستو سره به د شمال ختیځ ولایتونو اوسیدونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې سي.
ما اگر فرودګاهی مجهز تورست
دغه میدان په نړیوالو معیارونو ورغول سي او ښه تجهیز سي، نو هغه مهال موږ هم داخلي او هم بهرني الوتنې به ولرو، او تر څنګ به بهرنیان هم شمال ختیځ ولایتونو ته تګ راتګ پیل کړي، او له رغېدو وروسته سوداګر هم کولی سي خپل سوداګریز توکي له دې ډګر څخه بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي. بلې خوا ته د کندز ولایت اوسیدونکي هم ډېر خوشاله دي چې د دې ولایت د هوایي ډګر د رنوې کرښه پراختیا مومي او ورته نوی ترمینل جوړیږي. لدوی دوی څخه یو تن میرویس خان داسې وایي:
ترمینل جدید میدان هوایی ملک،
موږ ډیر خوشحاله یو چې د هوایی ډګر لپاره نوی ترمینل جوړیږي چې نه یوازې د کندز خلکو ته بلکې د شمال ختیځ ولایتونو ټولو خلکو ته یو ښه زیری دی. او د دې ډګر رغولو سره موږ وروسته له دې کولی شو چې له همدې ډګر څخه بیت الله شریف ته د حج ادا کولو لپاره تګ راتګ وکړو. د کارپوهانو په وینا چې د کندز هوایی ډګر په یوې مهمې او ستراتیژیکې سیمې کې موقعیت لري چې له رغولو سره به یې خلکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې سي، همدارنګه دولت ته به د عوایدو یوه ښه سرچینه هم جوړه سي.
په راپور کې مو اوریدل چې په نږدې راتلونکي کې به د کندز هوایي ډګر د نړیوالو میدانونو په معیار برابر سي. او اوس به اجمل اند راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د سولې د خبرو اترو پر دوام د افغانستان او پاکستان توافق ته اشاره کړې او وایي افغانستان، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونو خپلو کې په دې سلا وکړه چې طالبانو سره باید د سولې خبرې اترې پیل شي. ورځپاڼه وایي دا مهال د سولې په خبرو اترو کې وکیل ډله یعنې طالبان وجود نه لري. نیویارک ټایمز لیکي افغان ولسمشر په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لیدنې وکړې او هیله مند دی چې پاکستان به سولې ته د افغان طالبانو د حاضرولو هڅو ته ادامه ورکړي. خو ورځپاڼه په عین حال کې د څېړونکو له خولې وایي نور نو د طالبانو په نوم یو واحد مشرتابه وجود نه لري چې وکولی شي د دې ډلې په استازیتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په عین حال کې دا هم وایي چې د افغانستان خلک نور پر پاکستان هم اعتماد نه لري او دې هیواد ته د ولسمشر غني بیا نږدې کېدو ته چندان خوشبین نه دي. ورځپاڼه په دې لړ کې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل یادونه کوي چې وایي امریکا ته یو نږدې کس کړل کېږي خو د پاکستان سره د ولسمشر غني د همدې نږدې کېدو کله کبله یې استعفا ورکړه. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا ویلي خپله د کابل حکومت هم پر پاکستان اعتراضونه لري او د ناټو او ملګرو ملتونو سازمانونه که څه هم د افغانستان همره د پاکستان فعالیتونو ته په شک نه ګوري خو د سولې لپاره د دې هیواد هڅې هم کافي نه بولي. دا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وینا له یوې خوا د طالبانو په لیکو کې اختلافات او له بلې خوا په افغانستان کې د داعش حضور د افغانستان د سولې په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د دې ورځپاڼې په وینا د افغانستان په دې ټولو جګړو کې کاغه د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې دي او که د داعش، طالبانو او حکومت ترمنځ روانې جګړې دي، پکې اصلي قربانیان د افغانستان هم وګړي دي. فاینانشل ټایمز زیاتوي په داسې حالاتو کې پاکستان لا هم مهم لوبغاړی بلل کېږي او دا هم د افغانستان د سولې لپاره ډیره مهمه ده چې د پاکستان پوځ د طالبانو د ویشل شوي مشرتابه سره څه ډول چلند کوي. ورځپاڼه زیاتوي که چیرې پاکستان هیڅ ونه کړي ډیر زر به د طالبانو مخالفې ډلې خپلو کې ونښلي چې دا اور کولی شي خپله د پاکستان لمن هم ونیسي. ورځپاڼه وایي ځکه خو مهمه ده چې پاکستان باید د طالبانو د مشرانو لپاره یو ضربله جل وټاکي چې تر یو ټاکلي وخت وروسته باید په افغانستان په ځانګړې توګه د کوټې په ښار کې خپل آرام کورونه خوشي کړي. د ورځپاڼې په وینا داسې یو اختار به پر طالب مشرانو فشار راوړي چې د اشرف غني له حکومت سره د سولې لاره خپله کړي. فاینانشل ټایمز زیاتوي په داسې یو وضعیت کې افغان حکومت هم باید خپل وخت پر پاکستان د اعتراضونو په تکرار ضایع نه کړي بلکې له فرصت څخه باید ګټه واخلي څو پاکستان سمه پرېکړه وکړی شي. خو ورځپاڼه وایي یو شی باید هیر نشي او هغه دا شي د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره اسانه او ساده لار وجود نه لري.
تاسو ازادي رادیو ته ورجاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. د خوست یو شمیر ځوانان وایي چې غواړي په ټولنه کې د فکرونو د روښانولو او د یو شمیر منفي دودونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. دوی وایي په افغاني ټولنه کې زیاتره ستونزې د همدغو ناسمو فکرونو او منفي رواجونو زیږندې دي. نجیب الله الخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر ځوانان غواړي د خلکو د فکري بدلون لپاره کار وکړي. د دوی له انده خلک باید په کلیوالي او اطرافي ژوندانه کې د ځینو منفي دودونو له اغېز او د مناسباتو له وړې دایرې راووزي او د پرمختللي او هوسا ژوندانه په فکر کې شي. یاد سرګندونې د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته یو شمیر خوستي ځوانانو او مدني فعالانو په خوست کې د فکري بدلون د ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې د پرانستې په درشل کې وکړې. د یاد بنسټ مشر ډاکټر عبدالجبار جبارخیل وویل چې زموږ په هیواد کې ډېرې ستونزې د فکرونو د پاشل کېدو زیږنده دي.
هغه فکر چې موږ نن سبا کوو په دا ټولنه کې موږ ته دا ناخوالې زیږولې دي. موږ غواړو چې د خلکو فکرونه نیکور وکړو، هغه فکرونه چې منفي طرف ته انحراف کړه یا منفي فکرونه دي هغه مثبت طرف ته سو وکړو چې د ټولنې خیر او بهبود نه تمام شي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبری وایي چې په اوسنۍ نړۍ کې ټکنالوژي د وګړو ترمنځ پولې نړولي او په دې نړیوال کور کې هغه څوک د درنښت وړ دی چې د نورو پر هوساینه فکر کوي.
په اوسنۍ نړۍ کې هیوادونه په پولو باور نه لري، ټکنالوژي او ساينس رشد کړی ده، نو نړیوالو دپاره هغه څوک محترم ده چې هغه په ټولنه کې د مساوات دپاره کار وکړي، ټولنه کې علم ترویج کړي او د ټولنې هغه ناوړه رواجونه چې کلونو کلونو پیړیو پیړیو بلخصوص په افغانستان کې پاتې شوي دي هغې په خلاف مبارزه وکړي.
په پښتني ټولنه کې له پیړیو راهیسې یو شمېر داسې ناسمې مفکورې او مروج دودونه شته چې د ټولنې د انسجام، د وګړو د فکري انکشاف او مثبت بدلون مخې نیولې ده. مدني فعال نصیر احمد روخان همدې مسلې ته اشاره کوي او زیاتوي:
دلته تر هغې چې دغه وروسته پاتې دودونه او کلتورونه چې زموږ په لرو اطرافو سیمو کې لوی اکثریت ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي او د دوی د فکري انکشاف مخې نیولې، د دې په وړاندې جدي مبارزه ونشي ستونزمنه ده چې موږ د دې یو مثبت فکري تحول په لوري قدم واخلو.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال تر اویا مدني بنسټونه، غیر حکومتي مؤسسې، ټولنیز سازمانونه او شوراګانې فعالیت لري. که څه هم ځینو بنسټونو د خلکو لپاره ډېر مهم ټولنیز خدمتونه ترسره کړي، خو بیا د کتونکو لاندې یو شمېر داسې نهادونه هم شته چې یوازې د پروژو د پیدا کولو لپاره یې ټولنې جوړې کړي چې دا کار په ټوله کې پر غیر حکومتي انجوګانو او مدني بنسټونو باندې د خلکو باور ته زیان رسوي.
نوروزی له فرا پخپل پیغام کې لیکلي چې پاکستان رښتیا هم په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره لیوالتیا لري. اول د اوربن په برخه کې همکاري وکړي، وسلوالې ډلې د سولې ته وهڅوي. نقیب الله هلمند له دولت نه هیله کوي چې د مرجع او ورسلم ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته پام وکړي چې د سقوط په حال کې دي. محمد قاسم ځواک ویلي کلي چې له ولسمشر محمد اشرف غنی نه هیله کوي چې په هلمند کې د روانو جګړو د مخنیوي هڅه وکړي، په دغه نه امنۍ کې زیات زیان ملکیانو ته رسیږي. عالم الخوسنه په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو له کانفرانس سره جوخ په افغانستان کې سخت حملې شوې دي. داسې ښکاري چې دغه کانفرانس زموږ په ګټه نه و. ریحان له غزنی لیکلي: 15 ورځې کېږي زموږ پاسپورټونه کابل ته رسېدلي، څو په نویو پاسپورټونو یې بدل کړي خو تر اوسه موږ ته نه دي رکړل شوي. هیله ده د نویو پاسپورټونو د ویش چارې چټکې شي. او سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه لیکلي: د خانیخېلو او سمکنۍ ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک کندو کپردی، هیله ده دولت دغه سړک په خولو او رغولو ته لستوني بډ وهي.
دا وسته سو ځنی ای سیمې سونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې د دینی عالمانو تبلیغ مهم ګڼي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوریدلی سي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه د ده په لومړیتوبونو کې ده، خو له دیني عالمانو هیله ده چې د کورنیو ترمنځ د مینې او محبت د زیاتېدو لپاره په جوماتونو کې تبلیغ وکړي. د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې د نمانځلو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 14 ورځنی کمپاین د پای ته رسېدو پر مهال وویل: د جمعې د لمانځه خطبې باید د حقایقو پر وړاندې د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
یکی از اقداماتی که ما روی دست گرفتیم،
یو له اقداماتو څخه چې کوي او له دینی عالمانو غواړو، هغه دا دی چې موږ باید د خلکو په زړونو کې د مینې او محبت تخم وکړو. د جمعې د لمانځه خطبه باید خلکو ته هیله ورکړي، ناوړه دودونه تشریع او د دین پر وړاندې ناسم ذهنیت اصلاح کړو، او هغه پوښتنې چې ښځې له عالمانو لري باید ځواب شي.
ښاغلی عثماني وویل په پام کې لري چې د مبالغو ښځو یو ګروپ وګماري چې په اسلام کې د ښځو دریځ لا روښانه کړي. د وزارت په خاطر دې هم له دینی عالمانو غوښتي وو چې په اسلام کې د ښځو حقونه خلکو ته تشریح کړي. د افغان مېرمنو شبکه وایي د ښځو پر وړاندې د دې کمپاین په موده کې ور معلومه شوه چې په زوره ودول، په سیاسي فعالیتونو کې د ښځو د ونډو کموالی، جنسي تیری، کورنۍ تاوتریخوالی، صحرایي محاکمې او داسې نورې ناخوالې هغه څه دي چې د هېواد ښځې ورسره مخ دي. د دې شبکې غړو د ښځو له حقونو سرغړونه، د بشر له حقونو سرغړونه د تر شعار لاندې له حکومت وغوښتل چې د خشونت پر وړاندې د غوس عمل وکړي. روبینا همدرد وویل:
دی وویل د وزارتونو او ارګانونو ژمنه چې له موږ سره شوي هیلمان دیم چې غوښتنې مو ومنل شي. موږ د ښځو د سنګسار صحرایي محاکمو او په مجموع کې د تاوتریخوالي مخالف یو. بیا هم د مسؤلینو پام را اړوو چې د دې ستونزې هوارۍ ته زیاته توجه وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جزا پر وړاندې د معافیت فرهنګ په قضیو کې د قومي مخاورو مداخلې عدلي ارګانونو ته د ښځو نه لاسرسی او داسې نور هغه څه دي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن شنبه ده او تاسی ترشنه آسمان لندی پروگرام د مبشین لدرویو د مازیګر تر پینزو بجو پوری لآزادی راژیو سخه پا جوانده ای بنا عوری دلی سی تاسی هم کولی سی چی پا دغا پروگرام که برخوا اخلی تیلیفون ورتوگی یا هم اسمیس ورتراولی جی. اوس چې ایران موافقه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي، آیا دا اقدام به کومې ګټې ولري؟ راتلونکي کال به د ایران لپاره ځکه ډیر مهم وي چې په دغه هیواد کې دوه لوی انتخابات ترسره کیږي، او د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې به د نړۍ لخوا د ایران پر ضد لګول سوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات له ملالۍ بشیر ناوري.
د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي مذاکراتو موضوع د 2015 کال د خبرونو په سرټکو کې راتله. په 2014 کال کې به معلومه سي چې دا موافقه به څه ډول د ایران راتلونکی تغیر کړي. په داسې حال کې چې د فبروري میاشتې په 26مه په ایران کې دوه د لوی کچې انتخابات کیږي، او همداراز به د 2014 کال په لومړۍ روبه کې د اټومي موافقې له مخې اقتصادي بندیزونه لرې سي، نوی کال به د ایران لپاره ډیر مهم وي. له دې انتخاباتو څخه په یوه کې به رایه ورکوونکي نوی پارلمان ټاکي. دوهم انتخابات د مجلس خبرګان لپاره کیږي چې شایي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ځایناستی په هغه صورت کې وټاکي چې دی مړ سي. اوسنی پارلمان په 2012 کال کې ټاکل شوی و، او پکښې د سختریزو محافظه کارو اکثریت دی چې د ولسمشر حسن روحاني ملاتړی دی. حسن روحاني چې نسبتا منځلارې ګڼل کیږي په 2012 کال کې ولسمشر وټاکل سو. د کمپاین پر مهال روحاني د اقتصادي ودې او ټولنیزو اصلاحاتو او له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د کار کولو ژمنې کړې وې. د ایران سختریزو د اټومي پروګرام د مذاکراتو پر مهال تل خپل مخالفت څرګنداوه، خو په همدې حال کې پر روحاني فشار راوړ چې ایرانیانو ته ټولنیز او کلتوري ازادي ورنه کړي. که حکومت پلوه او منځدریزه کاندیدان په پارلمان کې څوکۍ ترلاسه کړي، دا به روحاني ته زمینه برابره کړي چې د اقتصادي اصلاحاتو پلانونه پلي کړي، او د دوهم ځل لپاره ولسمشري ته د بریالي کېدو امکانات یې زیات سي. خو حقیقت دا دی چې مذهبي کړي د ولسمشر په ټاکل کېدو کې رول لري. په داسې حال کې چې روحاني په خپله هم د دې کړیو غړی دی، خو په دې کړیو کې د زیاتو سختریزو تسلط دی. دی به بیا هم د هغو سختریزو له مخالفت سره مخامخ سي چې د مهمو ادارو چارې پر غاړه لري، چې پکښې قضایه او اسلامي سپاه پاسداران انقلاب شامل دي. په راند کارپوریشن څیړنیز مرکز کې یو مشر څیړونکی علي رضا نادر فکر نه کوي چې د روحاني د پلویانو لپاره به په راتلونکي کې د ګټې لپاره ځای وي. دی وایي اقتصادي ټکنوکراتان چې د روحاني ملاتړ کوي یوازې په هغه صورت کې پارلمان ته بریالي کېدای سي چې رژیم ورته د لوی ګواښ په سترګونه ګوري. مجلس خبرګان به ستر مذهبي مشر انتخابوي او د هغه کار به څاري. کاندیدان د پاسدارانو شورا له 12 غړیو څخه دي چې د دې شورا جوړښت هم د مذهبي مشرانو تر اغیز لاندې دی. ویل کېږي دغه ادارې تل هغه کسان چې د اصلاحاتو پلوي کوي او یا هم مذهبي مشر ته ډیر وفادار نه بلل کېږي نامناسبه ګڼلي. اوسنی ستر مذهبي مشر شپږ اویا کلن دی او د ناتایید سوي راپورونو له مخې په 2014 کال کې د سرطان تر درملنه لاندې و. که څه هم د آیت الله علي خامنهیي روغتیایي وضعیت شکونه راپورته کړي چې د ده د مړینې په صورت کې به څه کېږي. په ځانګړې توګه که منځدریزې کسان د مجلس خبرګان غړي سي، شایي زیات اصلاحات رامنځته سي. کله چې اټومي موافقه په بشپړه توګه پلی سي، اقتصادي بندیزونه به په تدریجي ډول ایسته سي. ایران به کنګل سویو مالي مرستو ته هم لاسرسی ومومي چې تر 50 میلیارده ډالرو زیات اټکل کېږي. ایران دغه پیسې د صنایعو په پرمختګ کې کارولی او بیکاري کمولی سي. ایران به د تیلو صادرات هم زیات کړي چې د بندیزونو په پایله کې نیم سوي وو. د ایران د تیلو وزیر بیجان زنګانا په نومبر کې وویل چې که یو ځل بندیزونه لیرې سي، تهران پلان لري چې د ورځې اضافي 15 لکه بیرله تیل صادر کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له صفي الله استانګزي نه اورئ.
د کابل امنیه قمندانی وایي د شیرپور سیمې د تېرې شپې په حمله کې 4 پولیس وژل شوي او 1 پولیس او 9 ملکیان ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرګ ژوبله په یو مېلمستون تېر ماښام د 4 حمله کوونکو په حملې سره پایته سره اوښتې ده چې نن سهار 5 نیمې بجې پایته ورسېده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په 2 ورځني سفر ترکمنستان ته روان شو. د ټاپي د ګازو د نلیکې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته رسول کیږي. امریکا د کورنی امنیت اداره د هغو 2 کسو افغانانو د پلټنې د عملیاتو مشري کوي چې د پوځي روزنې لپاره امریکا ته تللي او له یوې پوځي اډې لادرکه شوي دي. امریکا د بهرنی چارو وزیر راتلونکي اونۍ د روسیې جمهور رئیس سره په موسکو کې د سوریې او یوکرین په حق له خبرې کوي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی د خپل هیواد د بهرنی چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکیې پوځیانو د ګمارنې له کبله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي راډیو نه واوردل دي او نورو خبرونو تفصيل د غرض نور راپورونه او مطالب د ازادي راډیو پر وی پانل وصله سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com. تاسو کولی سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پانه هم د سره خوښه یې لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په باسونی کې برخه واخلي. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. او اوس به اسد الله لودین ته غوښ سو چې د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د ملي امنیت د مشر رحمت الله نه بیل ګوخه کېدو او د ټاپي پروژې پایل ته ځانګړي کړې دي. کابل پوسټ رسپانه په یو مطلب کې لیکلي چې د نبیل لره کېدو وروسته د ملي امنیت پر ریاست ناندرې روانې دي. په مطلب کې راغلي چې ادیب فهیم چې د پخواني مرستیال ولسمشر مارشال فهیم زوی دی، د جنرال اندرابي په سرپرست کېدو خفه دی او ځان یې د سرپرستۍ حقدار ګڼلو. په مطلب کې راغلی چې په واکه بیلا بیل افکیلو ډلو هڅې پیل کړي چې د ملي امنیت د ریاست لپاره ځانګړي نوماندان وړاندې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ملي امنیت له ریاست څخه نه باید د یوې وسیلې په توګه کار واخیستل شي. په سر مقاله کې راغلي چې د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل د استعفا عملونه بیلا بیل ښودل کیږي. د ورسپانې په باور ځینې خلک وایي چې نبیل د پاکستان په اشاره له دندې لرې شوی او ځینې نور بیا په دې نظر دي چې رحمت الله نبیل د حامد کرزی کس وو، نو ځکه د ملي وحدت حکومت چارواکو له دندې لری کړ. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د ملي امنیت ریاست مهم پوست دی او حکومت باید داسې څوک ورته وټاکي چې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې د حکومت مشران باید ډیر پام وکړي چې په دې ډول مهمې ادارې کې د پردیو د جاسوسانو د ځای پر ځای کېدو مخه ونیسي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ټاپي پروژې د پرانستو اوازې په دې وروستیو کې ګرمې شوې او ولسمشر هم د دغه پروژې د پرانستو لپاره ترکمنستان ته تللی دی. په مطلب کې راغلی چې د ټاپي پروژې په عملي کېدو سره به چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي، د هیواد ترانزیتي ارزښت زیات شي. د مطلب لیکوال ویلي چې ترکمنستان په سیمه کې د ګازو او تیلو ستر زیرمې لري او په افغانستان او سیمه کې د روان ستونزو محور د ترکمنستان طبیعي سرچینې دي. په مطلب کې راغلي چې افغانستان د مهال په اقتصادي برخه کې تر ډیره په بهرنۍ مرستو ولاړ دی او د ټاپي په څیر پروژو عملي کېدل د اقتصادي خودکفایۍ لپاره مهم ګامونه دي.
څوکا د مخکې د افغانستان په ختیځ کې د امریکا یو سرتیری له خپل پوځي اډې څخه وتلی و چې وروسته وسلوالو طالبان ونیوي او دغه سرتیری بووی برګدل څو کله د وسلوالو په ولکه کې وو. دی ولې له خپل دغه پوځي مرکز څخه وتلی و؟ د اسمت سروان په راپور کې اوري.
هغه امریکایي پوځي چې طالبانو ژوندی نیولی و له خوشي کېدو نږدې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره له خپلې اډې څخه د وتلو د علت په اړه څرګندونې کړې دي. بو برګدال ویلی چې په خپل اډه کې د پوځي مشرتابه له سلوکه ناراضه و. دی وایي څه چې هلته روانو ناسم و او دی په دې پوهېده چې څوک یې خبرو ته غوږ نه نیسي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې برګدال وویل د خپلې قطې له مشره ناراضه و او باور یې درلود چې هیڅوک یې شکایت په جدي ډول نه اوري. دی وایي له همدې کبله یې پرېکړه وکړه چې 13 مایله پلی مزل وکړي څو د پوځ یوې بلې اډې ته لاړ شي او خپل شکایت هلته یوه جنرال ته ووایي. برګدال وایي پوره ډاډه و چې که یو څوک وضعیت وګوري پوه به شي چې دی په حقه دی. په قطه کې د پوځیانو ژوند د مرګ له خطر سره مخامخ و. برګدال په عین حال کې اعتراف کوي چې ځان ورته د ساینس فکشن فلمونو د CIA د ایجنټ جاسن بورن پشان زبرتواک او مافوق ښکارېده. دی وایي چې له خپلې پوسې تر وتلو 0 دقیقې وروسته ورته څرګنده شوه چې اشتباه یې کړې ده او دا وخت اوبه له ورخه تېرې وې. برګدال ژر د طالبانو له لوري ونیول شو او نږدې 15 کاله د هغوی له لوري اسیر و. برګدال بالاخره له ګوانتنامو زندان څخه د 15 طالب مشانو د تبادلې پلانجمنه معامله کې خوشې شو. له د سره د 15 طالبانو پر تبادلې د امریکا د کانګرس غړیو انتقادونه وکړل.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. ما فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد چای وی ایت صحبت میکنیم. برای دوستای عزیز در این برنامه دکتر سید محمد یونس بارگاوی، معاون برنامه چای وی وزارت صحت عامه مهمان ما هستند تا در مورد چای وی ایت معلومات بدن. دکتر سید به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. میشه اول در مورد چای وی ایت یک معلومات مختصر بدین؟ بفرمایید.
تشکر. سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. HIV ایدز یو دوا جدا کلمې دي چې یو HIV ده یو ایدز ده. HIV هغه میکروب یا هغه وایرس چې د ناروغۍ سبب ګرځي هغه ته وایي، او ایدز د اعراضو علایمو یوه مجموعه ده چې د HIV د مصرف کېدو نه وروسته تقریبا د کلونو په جریان کې منځ ته راځي. دغه ناروغي البته د یو تعداد ناروغیو مجموعه ده. کله چې د HIV وایرس د انسان بدن ته داخليږي، د انسان د بدن معافیتي سیستم یا دفاعي سیستم د حملې لاندې نیسي او په تدریج سره دا سیستم کمزوري کوي ترڅو په انسان کې د ایډز علائم او اعراض بالاخره نشاتو کې پیدا شي.
د ظرف چقدر وخت پیدا میشه؟
دا د شخص په معافیتي سیستم پورې اړه لري، همدارنګه په کوم اندازه وایروسونه د بدن ته داخل شي په دې پورې اړه لري، د شخص عمومي تغذیه او معافیتي حالت پورې اړه لري، اجتماعي او اجتماعي فکتورونو پورې اړه لري چې تر 10 کالو پورې ممکن هغه اعراض او علائم چې ایډز ورته وایي په شخص کې پیدا شي، د یعنی د 10 کالو پورې ممکن هغه علائم پیدا شي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. علائم مبتلا شدن به می ویروس چی است؟
اصلا د ویروس په مبتلا کېدو باندې کوم علائم نشته، ځکه موږ دا ویل چې ویروس کله بدن ته داخل شي نو کېدای شي تر 10 کالو پورې د انسان په بدن کې د خپل مدافعتي سیستم یا دفاعي سیستم د ویروس مقابله کوي، هیڅ قسم اعراض نه وي. ولی لیکن د دغه موده کې چې د بدن ته ویروس داخل شوی دی، کولی شي چې نورو خلکو ته ویروس انتقال کړي.
د زمانه کې د وجود شاسو ویروس.
بله بله. کله چې د دو په وجود کې اعراض او علائم تاسوس کوي منځ راځي، دا هغه مرحله ده چې موږ یو HIV مثبت ناروغ د ایډز مرحله ته داخل شو.
زنده باشین ډاکټر صاحب. شنونده همیشگی ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم. توخی روی زابل.
توخی صاحب سلام خدمت شما هم. خوش آمدین به برنامه. بفرمایین.
مننه تر ټولو مخکې تا او ستاسو محترم مېلمانه ډاکټر صاحب او د ازادي راډیو کارکوونکو لیدونکو خپل مینه د سلامونه وړاندې کوم.
بسیار زیات خوش آمدین، بفرمایئ توخی صاحب.
له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې د دغه علائمي او قرینی چې د کومو خدایانو دا څه علامې لري او د دې مرض لپاره یو علاج شته نشته او علاج څه ده او د څه څخه او دا واقعا خو دا سرویدلي چې دا له دغه پاشا څخه پیدا کیږي، آیا دا واقعي خبره ده چې له پاشا پیدا کیږي او که ماسو او له نورو علایمو او له نورو شانو څخه هم پیدا کیږي؟ مستاسی او د محترم ډاکټر صاحب د جواب په تمه.
بسیار زیات تشکر توخی صاحب. بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب به شما از گفتنی های دارن، بفرمایید ډاکټر صاحب.
جناب توخی صاحب سلام، تاسو ته ډیر ښه سوالونه دي. علائم او اعراض په څه باندې موږ پوهیږو چې ایچ آی وی دی یا نه دی؟ ډیر باید په اعراضو پسې ونه ګرځو نه په علائمو پسې، لیکن خپله وینه باید د ایچ آی وی لپاره معاینه کړو. که چیرته موږ هغه عادات او سلوکونه چې پر خطر بلل شوی دی ولرو، باید وینه معاینه کو. که چیرته موږ وینه اخیستلی، که چیرته موږ غاخ ویستلی په ناپاک سامان آلاتو باندې، که چیرته موږ د سلمانی ناپاک سامان آلاتو نه استفاده کړي، په دغه صورت کې وینه خپله معاینه کوي. او اعراض او علائم اما مخکې ویلې کنه چې په کله ایچ آی وی بدن ته داخليږي کېدای شي چې هیڅ نوع اعراض او علائم وجود ونه لري، ولې په تیرېدو د وخت سره د 15 کالو په تیرېدو تر 30 کالو پورې الته اعراض او علائم پیدا کیږي. الته اعراض او علائم پیدا کیږي چې دغه اعراض بیا غټ اعراض دي، علائم دي، واړه اعراض د علائم دي، یعنی په مکرر ډول د یوې میاشتې نه زیات تبه، په مکرر ډول د یوې میاشتې نه زیات ټوخی، او په د لس فیصد نه زیات د بدن د وزن زیاده غټ علائم دي. د دې په څنګ کې د پوستکي خارښ، د پوستکي سوروالی، د پوستکي وړې وړې دانې، همدارنګه مکرر زکام کېدل، مکرر اسهال کېدل، همدارنګه د لمپوي عقداتو غټوالی، د سترګو نظر کمزورتیا، همدغسې د ستړتیا، جرجر ستړتیا، دا هغه علائم دي چې کله د ایډز مرحله ته سړی داخل شي دا علائم پکې پیدا کیږي او باید خپل وینم.
ډاکټر صاحب دو جزء سوال شون میمانم. شنه قاری صاحب پښتون چی میگه بازی یک جای میشه پاسخ بدین؟ قاری صاحب پښتون خوش آمدین به برنامه، سلام علیکم.
بله محترم فرشتگان، زده خوری تا در سلام نوره لکم ساسو در زادی راجو تو کار کن کن ملمت سلام نوره لکم
پشتون صاحب. بسیار زیاد خوش آمدین، سلام خدمت شما هم، بفرمایین.
بله محترم خوری، ما دکتر صاحب دوری پشتون دیم داره چه در ناروغی که تداوی نشه سمر خطرناک واقعی کیه یا در اخیرانه جلاجه سیچه دی او سلی که اختای د شپې شبات پریز کوم ته مجزا باید وخوري او دغه هروزه یعنی په حساب ساری هم د کنه دا پچین پلی هر لری کنه لري یو دولت په دغه باره کې او پرسنل می دار چې دولت په دغه باره کې څومره غایو خلکو تور کړی د خلکو نو اوس په دښتو په کلو په دیاتو کې وسی دولت څومره غایو خلکو تور کړی دغه ناروغي په باره.
زنده باشین قاری صاحب، سلامت باشین. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب دو جزء سوال برادر ما مانده بود از توخی صاحب، یکی در مورد علاجش گفته بود و یکی که غیر از طریق فحشا دیگه از کدام طریق انتقال پیدا میکنه. اولی رو بگوین باز جوابای از دیگه رو.
در توخی صاحب در سوال دو جزء چه علاج یو علاج ده یو تداوی ده. داسې علاج چې ته دوا وخوره او بالکل د ایچ آی وی او ایډز د منځه لاړ شي، داسې علاج نشته. لیکن تداوی شته چې د تداوی په کولو سره د یو انسان نه بل انسان ته انتقال کمیږي، د تداوی په کولو سره د انسان اوږد عمر کیږي، او هغه کولی شي چې د نورمال انسان په شان، د روغ انسان په شان باندې خپل ژوند ته تر 30 کلو پورې، حتی تر 50 کلو پورې ادامه ورکړي پرته د کمې ستونزې. هغه دوا په افغانستان کې خوشبختانه په افغانستان
کې سوالای زیو میمانه. بازم عبدالحیات خاکسار است، پروان هستن، اینا رو مشنویم یک جای باز پاسخ میدیم. بله سلام علیکم.
علیکم سلام خوریزمال دکتر صاحب، نه در سوال و ما و تویل در مرض تنگه، یعنی انسان پوسته چه پس ما زن که وجود لری یا نه، اول که نه لامل یا نکانه چه دیجه سره انسان ما زن که در مرض تده یا نه در ویروس.
بسیار زیاد تشکر. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب دیگه الان پاسخ شما بتین یک چند دقیقه چی نمیگیریم تماس نمیگیریم شما.
تو خسب جواب پیدا ما علاج نو دغه تداوی په افغانستان کې خوشبختانه د دوه مراکز د لارې په مفت او رایګان ډول ډیره موثر او ډیره مفید تداوی ده چې اوس پیلن هیوادوالو په خدمت کې ده وړاندې کیږي او ډیر د تشویش وړ نه ده. مقصد کولای شي چې په هر ولایت کې چې څوک خدای نه خواسته په چي وخت وي د سنټرونو ته راولېږي او تداوی وشي. د پښا لارې پښا یو لار ده لیکن یوازینه لار نه ده، ځکه په افغانستان کې تقریبا ټول ایچ آی وی ناروغان چې مثبت ناروغان دي چې کتل شي دي زیاتره د زرقی موادو استعمالونکي دي، مخدره موادو استعمالونکي دي چې واغوي کې هغه ویني د ویني د لارې انتقالي، یعنی سرنجونه یو د بل سره شریکي، هغه ککړ سرنجونه چې د یو د بل سره شریکي په هغه واسطه باندې دوی ته انتقالي د ویني د اخستو د لارې د مور نه ماشوم ته کچر و مور په چوینه اختوی دغه ماشوم ته انتقالی همدارنګ د ککړو سامان آلاتو د جرایي د ککړو سامان آلاتو په استعمال سره یا د ایچ ای وی ککړي ویني نه استفاده یا د ویني د مستحضراتو نه استفاده په دغه شانو باندې د انسان ته انتقالی. البته د جنسی نامشرو اړیکو نامشرو نامسؤونو اړیکو له لارې انتقالی چې یو لارې ده، لیکن کلی لارې دا نه ده چې په یوازې هم د دې لارې انتقالی، نور لارې هم شته.
ډاکټر وقاری صاحب پښتون گفتن که اگر تداوی نشه چقدر خطرناک است و یا رژیم غذایی داره یا نداره و دولت چی آگاهی هایی داره؟
د قاری صاحب پښتون ته په سلام وړاندې کولو سره، که تداوی نشه هر مرض چې تداوی نشي هغه خطرناک کېدی شي، بالاخره د انسان د ژوند د منځ تلو سبب کېږي. همدارنګه که ایچ آی وی تداوی نشي د نورو ته د انتقال زمینه ډېره مساعدېږي، حتماً اجتماعي ژوند دی هغه لارې چې انتقالېږي، هغه تاسې ته معلومي جنسي تماس د لارې، د ستنو د شریکولو د لارې، د وینې د اخیستو د لارې او د مور نه ماشوم ته په دې لارو انتقالېږي. د یو ځای ناستې، د یو ځای خوراک، د یو تشناب نه د استفادې، د یو ټلیفون نه د استفادې په دې لارو نه انتقالېږي. هر څومره چې موږ د ایچ آی وی ناروغان زیات تداوی کړو، په هغه اندازه د دې پرده په ټولنه کې په اجتماع کې راکمیږي. او دا په ساري ناروغي ده چې د دغه درې لارو ما تاسو ته وویلې چې د دغه درې لارو انتقالېږي او باید ځان وساتو. دولت څومره کار کړی دی، یعنې د صحت عامې روغتیا وزارت د نورو وزارتونو په همکارۍ څومره کار کړی دی، مطلب د دې مرض او د دې ایچ آی وی ناروغۍ په باب خلکو ته آګاهي ورکول شوې ده. دا چې په 1970 کال کې لومړی واقع کشف شوې ده، په وخت کې ډېرو کمو کسانو مراجعه کړې وه د ټیسټ لپاره، ولې په تیر کال کې 1500,000 ټیسټونه اجرا شوي د ایچ آی وی لپاره چې دا د دولت د آګاهۍ ورکولو د پروګرام نمایندګي کوي.
یک دوست دیگه ما گفتن که چطور بدانن که یا به ایچ آی وی مبتلا هستن؟
دغه دوست باز په لنډ ډول وایم چې د دې په انتظار باید څوک نشي چې توری د اراز او علایم تاسوس وکړي، اراز او علایم منځ ته راشي، بیا د هغې وروسته بیا خپله وینه معاینه کړي. هر څوک چې فکر کوي چې د یو پرخطره سلوک سره مخامخ شوی، باید خپل وینه د ایچ آی وی لپاره معاینه کړي او ځان مطمئن
کړي. یک دوست ما روی خط هستن، بشنویم چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
سر محمد خیرخواه د پروان.
خیرخواسته، بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایین.
خورد ما خود دکتر سر نداد پوکسنه ده جدا مرض سره کمی و مرض ده که خواه دانا پواچی یو کس نبلو کستا تلل، یعنی منگا پا پویشو چی ده مرض ده منگا اختایو یا خیر
خواهد. سلامت باشین، خیر خواهد. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب به شما گفتنی های دارن، بفرمایید. دکتر صاحب
خیر خواهد. صاحب سلام. لکه مخکیم چویل ایچ آی وی یو میکروب ده او ایرز یو ده اعراض و علایم یو مجموعه ده چه بده که دیر اعراض شامل که شامل دی د ایچ آی وی په اخستلو باندې کله چې سړی وینې ته ایچ آی وی داخلیږي، انسان بدن ته ایچ آی وی داخلیږي، کېدای شي د کلونو په جریان کې دته د ایډز ناروغي یا د ایډز هغه اعراض او علایم او مشکلات چې پیدا کیږي وروسته پیدا شي. او په دې پوهېدل چې آیا شخص ته ایچ آی وی شته که نه، یوازینۍ لار یې د وینه معاینه ده په نږدې صحي مراکزو کې. د دې لپاره اختصاصي مراکز په کابل او هرات او قندار او مزار او جلال آباد او قندوز کې جوړ شوي دي، همدارنګ د هر کلینیک چې هغه ته جامع کلینیک وای پغه کې د ایچ ای وی لپاره مشوره او ټیسټ د اجرا کیږي. خلا را داده چې سړی خپل وینه معاینه کی د وینې د معاینې نه وروسته ویلې شي چې ایچ ای وی ده. یعنی
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما حضرت الله از ولایت قندهار روی خط هستن.
ډاکټر صاحب دا پښتنه ده د دې فرما کې ده د
د ایډز د راتګ عوامل. اصلا خبره دا ده چې ایډز په نړۍ کې پیدا شوی دی د 1901 کال نه راپدې خو لومړی واقع په افغانستان کې په 1909 کال کې د وینې د بانک د لارې پیدا شوی ده. زه دا وایم چې په افغانستان کې د دې نه مخکې ټیسټونه شوي هم کېدای شو چې موجود به و خو دا ټیسټونه به نه کېدل. کله چې ټیسټونه نه کېږي اوس په 1909 کې په افغانستان کې د ایچ آی وی لپاره څومره ټیسټونه شوي دا معلومات ډېر محدود دی. چون ټیسټ نه دی شوی دا واقعیت هم نشته. او دا چې څنګه منځته راغلی دی اتمن په افغانستان کې د افغانستان خوشا هیوادونه نړیوال اړیکې تګ راتګ ممکن د دې سبب شوی وي چې هلته یو چا د ویروس خپلې وینې ته داخل شوی وي او دلته بیا په افغانستان کې دا نور خپور شوی.
زنده باشین ډاکټر صاحب. دوستای من سوال کردن و حتی نم گفتین که بیماری ساریس بیشتر از کدام طریقه؟ آها، قبل از یک سوال ما را خیلی پاسخ بدین. خادم نوروزی برادر ما از ولایت فرا روی خط هستن. نوروزی صاحب سلام علیک، خوش آمدین.
و علیکم سلام. ما سلام را می پیری ډاکټر صاحب از زبی رضی تول کارتون تو کارتون و دین که کارتون کوم نه ما د ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې دا ناروغي چې دی یادې د ایچ ای وی ایډز زو دي کدا چې دلا ناروغي دي او دا په ماشومان او بډاګان او ځوانانو کې په کوم خبرو کې ډېر پیدا کیږي چې بعض خلک ځین اخلاص هم څه.
سلامت باشین نورزی صاحب. بشنوین از طریق رادیو.
نورزی صاحب سلامونه. د ایچ ای وی او ایډز دا دوه بیلې بیلې اصطلاحګانې دي. ایچ ای وی هیومن ایمونو ډیفیشنسی وایرس، یعنی د انسان د معافیت کمزوری کوونکی وایرس، او ایډز چې دی اکوایرد ایمونو ډیفیشنسی سندروم، یعنی کسبی په کسبی ډول اخیستل شوی د معافیت د کموالی سندروم. دا دوه بیلې اصطلاحګانې دي چې ایچ ای وی هغه وایرس ته ویل کیږي چې کم د انسان په وجود کې د ایډز سبب ګرځي. او ایډز کله چې د انسان وجود ته دغه وایرس داخل شي به د تقریبا تر 10 کالو پورې هغه اعراض او علائم چې د ده د معافیت د کمزورتیا له امله د ده په وجود کې پیدا کیږي او هغه ډېر مختلف اعراض او علائم دي، مشکلات دي، دغه ته به ایډز ویل.
خو دغه یک سوال دغه هم داشتن که د کدام طبقه بیشتر است، طفلان، جوانان یا یک کهن سالا؟
معلومات چې کم د وزارت صحت عامې په سیستم کې جمع شوې دي زیاتره دا ناروغي په ځوانانو کې ده، په ښځو کې، په نارینهو کې، په زړو کې، په ځوانانو کې، په ماشومانو کې، په یعنی په مسلمان او په غیر مسلمان، په ټولو کې، په هر دغه کې شته. لیکن هغه عوامل چې زیات دي، عوامل طبعا په ځوانانو کې، ځوانان که نارینه دي که ښځینه دي، په هغوی کې عوامل زیات دي. دوی که تاسو وګورئ هغه د زرقي معتادین زیاتره ځوانان دي، د اتلسو کالو نه تر 25 کالو زیات هغه خلک چې معتاد دي، زرقي مواد مخدر د رګ له لارې اخلي، د سرنج د لارې اخلي، هغوی کې زیات دي. نو طبیعي خبره ده چې په ځوانانو کې زیات دي. وزارت صحت عامې سره چې کوم معلومات دي په هغې کې تقریبا 80% هغه ویروس چې پیدا شوی دی په دې 1904 واقعو کې 80% یې نارینه تشکیلوي. خو دلته دا معنا نه لري چې دا په ښځو کې نشته. په ښځو کې هم شته، لیکن زموږ د هیواد ښځې صحي تحصیلاتو ته هغه سي چې نارینه دسترسي لري
دسترسي نه نداره. ډاکټر صاحب سوال که پیشتر مطرح کردم گفتم ساری است، بیشتر امی ویروس از کدام طریق انتقال پیدا میکنه؟
زیادتر ویروس از طریق خون، شریک کردن سوزن و سرنج، از گرفتن خون و از تماس نامسئول و غیر مسئول جنسی، از این طرق انتقال میکنه از یک شخص به شخص دیگر.
آیا کدام رژیم خاص هم داره فرد مبتلا به ویروس اچ آی وی باید غذای مشخص باید بخوره یا نه؟
دا مخکې پښتون صاحب سوال هم وشه د دې لپاره کوم پرهیز شته که نه. خاص پرهیز نشته، فقط پرهیز دا دی چې کوم ناروغ چې ایچ آی وی لري باید کوشش وکړي چې د ده نه بل ته انتقال نشي.
پرهیز خاص نداره. دوست ما حسن عبدالرحمن احمدزی از ولایت لوګر روی خط حسن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم محترم تاسو ډاکټر صاحب ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دې له تاسو بخښنه مننه. تاسو نه دا ښه موضوع مو ټاکلی دی د روغتیا د خپرولې لپاره. دا چې اول به ووایو چې شکر چې زموږ او تاسو یو اسلامي ټولنه ده، په اسلامي ټولنه کې دغه مرض دومره نه ده، خدای دې وکړي چې دغه مرض نور هم سرایت ونکړي، او دا چې اسلامي ټولنه باید دغو احکامو ته موږ پابند واوسو کوم چې دغه مرضونه رانتقالوي. او بله ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب محترم، دغه مرض د انسان په کوم وجود برخو باندې ډېره اغېزه کوي، لکه سرطان ناروغي چې وجود باندې زرا چې هغه بیا همغسې له منځه وړي. ایا دا هم دغسې ده؟ ډاکټر صاحب تاسو اورېدونکو ته ټولو ته یادیامې روغتیا وزارت لري داسې یو توصیه وړاندې شي چې اکثره خلک چې دغه دې ته زړه نه کوي یا معایناتو لپاره چې دغه ګنیز ته د جنسي لارې نه دغه کار کېږي، شرم څنګه احساسوي؟ تاسو فکر کوي اورېدونکو لپاره داسې یوه نصیحت یا توصیه چې وشي چې هغوی ته داسې وویلتي چې نه یوازې دغه د جنسي لارې نه، کېدای شي نورو لارو نه بغه شي؟ تاسو مننه وخت نه مو ډېر مننه کوو. دا
سوال دا چې په کومه برخه د وجود باندې حمله کوي؟ د ایچ آی وی نارو، د ایچ آی وی وایرس یا میکروب د انسان د وجود په مدافعتي یا دفاعي سیستم باندې حمله کوي، او هلته د سی ډی فور حجرې چې کمی دي د حملې لاندې نیسي. د دې نه وروسته لکه د یو هیواد په امنیتي ځواکونو چې حمله وشي، کله چې امنیتي ځواکونه د منځه لاړ شي، نو هر څوک کولی شي چې په دې هیواد کې مداخله وکړي. همدغسې د انسان بدن دی چې کله دفاعي سیستم کمزوری شي یا د منځه لاړ شي، هر میکروب چې په نورمال ډول زموږ په ژوند کې په میلیون هاو میکروبونه وجود لري، د دغه میکروبونو سره چې موږ بیا مخامخ کیږو، نو چون د دفاعي سیستم وجود نه لري، نو د هر ناروغۍ په مقابل کې انسان ناروغه کیږي، او دغه اعراض او علائم پکې بروز کوي او ښکاري.